یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو له پی یو استودیو څخه غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعت خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې یم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، و باورئ چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د هغو څرګندونو په اړه چې خپل حکومت یې په انحصار غوښتنه تورن کړی غبرګونونه د ولسي جرګې لخوا څرګند شوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د تخار ولایت په چایاب ولسوالۍ کې اووه کسان په عام محضر کې د یوې مېرمنې په وهلو ټکولو په تور نیول شوي دي. نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشته جلالزی چمتو کړي دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، ستړي مسئ پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخط ته. په تخار کې امنیتي چارواکي وایي د چایاب ولسوالۍ کې یو تنه په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور نیولی دي. په اروزګان کې امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ په یوه سیمه کې د وسلوالو طالبانو 15 تنه په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پرون یو وار بیا په کشمیر کې وسلوالو نښته شوي او د ترکیه جمهور رئیس نن واتیکان ته روان دی. پوره خبر نه واوري. په تخار کې چارواکي وایي چې د هغه ولایت په چایاب ولسوالۍ کې لږ تر لږه اووه تنه په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو او ټکولو په تور نیول شوي دي. په وروستیو کې پر انټرنیټ یوه ویډیو خپره سوه چې د تخار په چایاب ولسوالۍ کې اخیستل سوې وه. په ویډیو کې څرګندېږي چې یو شمېر کسان یوه ښځه په عام محضر کې وهي ټکوي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور نن سهار ازادي راډیو ته وویل
تا فعلا 7 تن بازداشتیان با خود خانم در مرکز تخار یعنی طالقان انتقال یافتن. خانم در خانه امن است. این 7 نفر فعلا در بازداشتگاه به سر میبرند.
در تخار دوالی پوینا د نیول شوی کسان ټول د وهل شوی شدی د کورنۍ غړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر دې مسله شدید انتقاد کړی چې په عام محضر کې یوه ښځه وهل کیږي، او د افغانستان له حکومته یې غوښتنه کړې ده چې د دې مسلې سپیناوی وکړي. په اروزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون په ترینکوټ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اروزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالقوي عمري ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې حملې د ترینکوټ په خانکي سیمه کې شوي دي. همدې حال کې په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي چې د هغه ولایت په دهیه ولسوالۍ کې پرون شدید عملیات شوي چې 15 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي او یو شمېر کسان زخمیان دي. د غزنی امنیه قمندان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د نبرد اهنین په نوم پیل شوي دي چې هوایی او ځمکني ځواکونه ونډه پکې لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. تاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ ملي لوبډله نن په شارجه کې د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره مسابقه پیل کړې. دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخت ماښام په 9:30 په 2 شلو ورځو لوبو پیلېږي او د روانې فبروري میاشتې تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو لوبو تجربې ته په پام افغانستان د زیمبابوې د ماتولو زیات چانس لري.
د دې نه مخکې چې د افغانستان ملي لوبډله او د زیمبابوې ملي لوبډله څومره سره مخ شوي دي، البته په انټرنیشنل لوبو کې خصوصا په شلوریزو لوبو کې موږ ودې ته ماته ورکړې ده، او زه امیدوار یم چې دغه سیالي به یو ځل بیا هم د افغانستان ملي لوبډله په خپل نامه کې.
د افغانستان د ملي لوبډلې مشر اغاز ستانکزي پرون په شارجه کې په خبري غونډه کې وویل چې دوی د لوبې لپاره ښه تیاری لري. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پرون یو وار بیا په کشمیر کې نښته شوې ده. د دې نښتې په نتیجه کې چې دواړه لوري یو بل د پای لپاره ملامتوي، 4 هندي عسکر او 1 پاکستاني ملکی وګړی وژل شوي دي، او 2 هندي عسکر او 2 پاکستاني ماشومان زخمیان دي. هندي چارواکو ویلي نشته ورسته له هغه پیل سو چې پاکستانی پوځیانو د هندي د هند ځینې پوستې په مرمیو وویشتي. پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې هندي لوري په خپله تاوتریخوالي ته لمن ووهله او ډزې یې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واتیکان کې د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره ګوري. دا په تیرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیه یو جمهور رئیس په رسمي سفر واتیکان ته ځي. د اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي چې دواړه لوري به د بیت المقدس پر موقف، د سوریې پر وضعیت، په نړۍ کې د مهاجرت پر بحران، د تروریزم پر ضد په مبارزه، د اسلام ضد او د بهرنیانو ضد احساساتو په اړه خبرې وکړي. د ایټالیا حکومت د روم په مرکزي برخو کې د خلکو پر مظاهرو بندیز لګولی او لږ تر لږه 3,500 پولیس یې د ښار د امنیت لپاره ګمارلی دي. په جرمني کې د حکومت جوړولو لپاره د یو ایتلاف پر سر مهمې خبرې نن تپاته سوې دي. مرکچیان د خبرو لپاره د فبروري تر څلورمې هغوی وخت درلود، خو په یوه موافقه کې پاتې راغلل او ټاکل سوي چې نن بیا له سره خبرې پیل کړي. د سوشل ډیموکرات ګوند سکرتر جنرال لارس کلینګبیل ویلي چې دواړه لوریو موافقه کړې چې نن خبرې وکړي. د عامه پالیسۍ په برخه کې ځینې مسایل شته چې دواړه ګوندونه ورباندې نه جوړیږي، خو په ځینو نورو مسایلو کې سره جوړ دي. د صدراعظمې انګیلا مرکل محافظه کار ګوند او منځني کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند بیا انتخاباتو د نه ترسره کېدو په هیله د ایتلاف په کولو د نوي حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. که چیرې انتخابات وشي، ښي اړخی به یو وار بیا په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبرې مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. وروسته له دې چې د حکومت اجرایه رئیس پرون خپل حکومت یو ځل بیا په انحصارګرۍ تورن کړ، یو شمیر وکیلان وایي چې په حکومت کې دننه اختلافونه ښه پیغام نه لري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د افغانستان او پاکستان د پلاویو تګ راتګ او ګډو غونډو ته ډېر هیله مند نه دي. په نورو راپورونو کې راپورونه وایي چې د بلخ معزول ولی عطا محمد نور دوه ولسوالان اوس په دندو ګمارلی دي. له کندهاره په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې نجونې د ښکلو هنرونو د زده کړې په کورسونو کې څه زده کوي.
دلته موږ شل کس انجینی راځلې، خطاطي، رسامي، نقاشي وایو. ډېر ښه او بااستعداد استادان لرو چې په کوم عمر کې موږ کولی سو ډېر څه زده کړو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. نور موضوعات لرو او ریډیو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي وایي چې په حکومت کې دننه د اختلافونو دوام او سیاسي ستونزې ښه پیغام نه لري. د څرګندونې وروسته له هغې چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په پروان کې خپل حکومت په انحصارګرۍ تورن کړ. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفانن په دې اړه ازادۍ راډیو ته ویل چې له خلکو سره د ژمنو په پاتې راتلو کې د حکومت د یو شمیر مشرانو اعتراف په دې معنا دی چې له هم په نظام کې دننه ژور اختلاف شته. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالي ناجیې ساپۍ څېړنه کړې او دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه د کابل له سټوډیو را سره ده. ناجیې، دوی څه ویلي دي؟ د دوی د څرګندونو جزئیات څه دي او د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه دقیقا د دوی غبرګون څه و؟
جرمنه تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله تر سرګندونو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ روانو اختلافاتو دغه هیواد له ګڼو ستونزو سره مخ کړی. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د اجرایه رئیس وروستیو سرګندونو ته په اشاره وویل چې د افغان حکومت مشران د اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافات وبوختي چې لامل یې افغانان لګنو ستونزو سره مخ شوې دي. نو موري ویل چې د حکومت مشران باید خپل منځي اختلافات د خبرو لاره حل کړي. خبروي چې په دې برخه کې د سرګندونې وورو.
ما تقاضای مایید که هر آنچه وجود داره در ارتباط مسائل داخلی حکومت هر دو رهبر وحدت ملی تقاضای مایید که ایره در ملای عام در ظهور در حضور همه مردم میره فکر نمیکنم که مناسب باشه که اظهار بکنن یا تمام موضوعاتی که وجود داره یا بیان با هم بنشینن و مشکلات از روی مفاهمه و مذاکره حل و فصل بکنن و اظهاراتش این موارد فکر میکنم زیاد به نفع حکومت و به نفع مردم نباشه.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه رئیس منلی چې حکومت یې په کړو ژمنو کې پاتې راغلی. نوموړي پرون د یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې لوړپوړي چارواکي قانون ته درناوی نه کوي او حکومت نشي کولی خپل والي له دندې لرې کړي، چې په وینا یې دا د شرم وړ خبره ده. ښاغلی عبدالله همدارنګه ویلي چې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي او د دغه وضعیت دوام به خلک د دولت په وړاندې درېدو ته اړ کړي. هغه له خلکو هم مننه کړې چې له دومره ستونزو سره سره د حکومت ملاتړ کوي. همدارنګه ډاکټر عبدالله د ستونزو اساسي لامل د ملي والی حکومت د هوکړه لیک نه ملي کېدل ګڼل، یو ولسمشر ته په اشاره ویلي چې د واک انحصار به حالت نور هم خراب کړي. په همدې حال کې سیاسي شنونکي احمد ولی مسعود نن ازادي رادیو ته ویل کچېرې حکومت دغه ستونزې هواري نه کړي، روان وضعیت به د نظام د ړنګېدو لامل شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو ارګ مڼې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر مدني فعالان او خلکو هم د حکومتي مشرانو ترمنځ په اختلافاتو اندېښنې ښودلې وې. بلی تکلسل
ډېره زیاته مننه کوم ناجی. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیا ساپۍ و چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د غبرګون په اړه د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پرونیو څرګندونو جزئیات راکول. ښاغلی عبدالله پرون د پروان د نوي والی د معرفي پر مهال په یو غونډه کې پر هغه حکومت تورونه ولګول چې په خپله اجرایه رئیس دی، او وی ویل چې په حکومت کې انحصارګري شته او د خلکو هغه هیلې نه دي پوره کړي چې مخکې ژمنه کړې وه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په پیل کې له خلکو سره کړې وې. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو حکمت الله حکمت سره پر همدې موضوع مرکه کړې او پر سر کې یې ترې پوښتلې چې د کومو دلایلو له کبله حکومت ونه شو کړای چې د خپلو ژمنو خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي.
زما په باور باندې چې کوم وخت موږ د حکومت خبره کوو، حکومت یو کلکتیو دی، یو حقوقي ادرس دی. هلته افراد او یا ډلې نه دي مطرح چې ډله موافقه وي حکومت ناکامه وي. په کل کې زما د یو افغان په صفت باندې ارزونه دا ده چې د ملي یووالي حکومت هغه ژمنو کې چې کړي ولو هغه کې تر ډېره ناکامه دی سره د دې چې هڅې کړي دي. او دغه ناکامۍ دوه علته درلودل، یو دا چې د ملي یووالي د حکومت په ستراتیژیکو پریکړو کې یووالی موجود نه و، بل هغه څه چې دوی د ولسونو سره وعده کړې وله پر هماغه ستراتیژیکو لارو باندې ولاړل نه، بلکې پر شخصي ګټو باندې پر شخصي تمایلاتو باندې ولاړل.
حکمت صاحب بخې همدغه موضوع ته راتلم چې تاسو ویل چې په ټوله کې حکومت کومې وعدې چې خلکو سره ورکړې وي، خلکو ته یې وعدې ورکړې وي، په هغه کې ناکامه دی. نو بیا زدو نقیز څرګندونې کېږي د پخپل د حکومت دننه دا د څه کاروندوی کوي؟
دوی اوس په داسې یو حالت کې دي چې ټولنیز ذهنیت یا په ټولنه کې ذهنیت پر دوی باندې تر ډېرې کچې انتقادي دی، او د دوی څخه د دې غوښتنه کوي چې دوی باید عمیق اصلاحات راولي او دغه خپلې ناکامې هڅې بېرته بریالۍ وساتي. ځکه نو دوی کوشش کوي چې یو قسم ځان ته برعت واخلي په کل کې په ټولنه کې. ولې زما په باور باندې چې اوسنی امنیتي وضعیت سیاسي وضعیت ته په کتو سره ویلی شو چې د دوی اوسني تلاشونه هغه څه نه دي چې د ولس قناعت واخلي ترلاسه کړي، خصوصا په امنیتي برخه. نن د اجرایه رئیس خبرې تر ډېره پورې ریالیستیکې دي. زما په باور باندې چې عین خبره کېدای شي ولسمشر یې وکړي، کدی دغه جرأت پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي وایي چې بلې
بلې. او روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه د حکومت ناکامیو ته، نو څه فکر کوئ چې پخپله په حکومت کې دننه د دوو عمده ټیمونو یا د دوو نزیاتو ټیمونو موجودیت یا د خبرو ترمنځ تناقض په مهمو مسایلو کې د یو دریس نه درلود، دا مسله څومره بایس شوی چې بلاخره حکومت په ټوله کې ونشي کړی هغه وادي چې خلکو سره کړی دی هغه پوره نه کړی؟
لومړی هغه څه چې دوی په دې کې ناکامه و هغه دا و چې د دوی دغه 50-50 حکومت د اساسي قانون خلاف و. د بل طرف څخه د دوی مثبته انرژي هم دغه خونسا کړله، 50-50 تقسیم کړله. پټول کې دا داسې حکومت ولو چې د خلکو انتظار راوړي ورته څخه د دې څخه داسې نه ولو چې دوی وعده کړی و د انتخاباتي کمپاین پر وخت باندې ولې په هر صورت باندې اوس هم وخت لري یو کال یا څو میاشتې چې دوی لري کې داسې دوی امنیت اصلاحات راولي حتی خپل د بلې دورې لپاره داسې یو څه سیاسي محیط رامنځته کړي چې دا وطن بحران ته ولاړ شي ولې اوس د دوی په دغه ناکامه سیاست کې هیواد په نظامي لحاظ بحران ته تللی دي او په سیاسي لحاظ د بحران ته د تک په حالت کې دي په اقتصادي لحاظ هم کېدای شي چې وضعیت تر دې خراب
د سیاسي چارو کارپو حکمت الله حکمت و چې له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په حکومت کې دننه پر اختلافونو خبرې کولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې وصل چمتو کړي.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ سنخونه د حکومت له هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې خصوصي سکتور ته 95% مالیاتي جرایم بخل شوي دي. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ سنخونه په غوښتنه شوي او سوداګرو ته 9 میاشتې وخت ورکړل شوی چې د 15% مالیاتي جرایمو په ورکولو سره خپل لغوه شوي جوازونه بیرته واخلي. ښاغلی پسرلی وایي د حکومت دا شان پریکړې به سوداګر ډېرې پانګونې ته وهڅوي چې ورسره به خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. د حکومت د دغه پریکړې له مخې هغه مالیه ورکوونکي چې له 1401 کال څخه تر 1496 پورې خپل مالیاتي جرمونه نوي تصفیه کړي د دوی د ملاتړ او پیاوړتیا په موخه په داسې حال کې چې اصله مالیه او 15% مالیاتي جریمه ورکړي له پاتې 95% مالیاتي جریمې معافیږي او دا پروسه به تر راتلونکو 9 میاشتو پورې دوام وکړي او په هیڅ ډول د تمدید وړ نه ده. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ ریاست وایي په دغه ولایت کې د جاوید افغان په نوم د اوسپنې ویلې کولو کارخانه به ډېر ژر د هیواد په کچه د اوسپنې د ویلې کولو دوهمه ستره کارخانه شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ رئیس شیرالم املوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوسپنې د ویلې کولو دغه کارخانه اوسمهال په ننګرهار ښار کې فعالیت لري چې ټاکل شوی ډېر ژر له ښاره شیخ مصري صنعتي ښارګوټي ته انتقال او خپل فعالیتونه لا پراخ کړي. ښاغلی املوال وایي دغه کارخانه اوسمهال 200 فعالیت لري چې په دغه وخت کې وټنه سیخي ګول تولیدوي چې د نویو فعالیتونو سره باید د تولید کچه دوه برابره شي. د ننګرهار د سوداګرۍ رئیس په خبره تر خان سټیل وروسته دا د اوسپنې ویلې کولو دوهمه لویه کارخانه ده چې شاوخوا 3 میلیونه ډالره پانګونه کوي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1,500 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره په 1,600 افغانۍ، یو بوجۍ 3.5 منۍ وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 80 او 1 لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 96 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانۍ تومنه 14 افغانۍ 15 پیسې او زر پاکستانی کلدارې 608 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
زموږ راګل ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا غرمنۍ خبری مجله تر 12:30 بجو دوام کوي او په پاتې نیم ساعت کې تر 1 بجې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي. خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته او په پیل کې نړیوال مسله راخلو. په دې اونۍ کې د شمالي کوریا یو جګپوړي چارواکي په مشرۍ یو هیئت جنوبی کوریا ته سفر کوي او هلته د ژمنی اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې برخه اخلي. نړیواله ټولنه د دواړو کوریاګانو ترمنځ چې له جلا کېدو راهیسې یې خپلو کې اړیکې ترینګلې دي دا راشه درشه یو ښه پرمختګ بولي. اجمل اند دا مسله تعقیب کړې او د تفصیل لپاره یې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. اند صاحب، مننه. د شمالي کوریا دا چارواکي چې جنوبي کوریا ته سفر کوي څوک دي او د دې سفر اهمیت په څه کې دی؟
تکل صاحب، اوریدونکو ته به تر ډیره معلومه چې شمالي کوریا او جنوبي کوریا دواغه هیوادونه دي چې له جلا کېدو راهیسې په سخت خراب اړیکو کې دي. یو بل په خوا کې ژوند کوي. د دوی ترمنځ کرخه د نړۍ تر ټولو زیاته پوځي کرخه بلل کیږي. خو اوس چې د شمالي کوریا کوم چارواکي په مشرۍ باندې هیئت سفر کوي، دا اصلا د شمالي کوریا د دولت تشریفاتي مشر دی. کیم یونگ نانګ نومیږي په تخنیکی لحاظ لاغیر وروسته چې شمالي کوریا ویشل شوې ده دا تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی له شمالي کوریا نه چې جنوبي کوریا ته سفر کوي. دا سفر د دواړو کوریاګانو د ډیپلوماسۍ په برخه کې ډیر مهم ګڼل کیږي. د سفر دپاره شرایط تر ډیره دغه د ژمني اولمپیک لوبې چې د سولې د اولمپیک په نوم باندې په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي د برابر کړل. تر ډیره پورې د شمالي کوریا مشر په دې لوبو کې د ګډون په اړه د بلنې په اړه څه نه ویل، خو د خپل نوي کال په وینا کې داسې وښوده چې د دوی هیئت به د دغه لوبو په پرانیسته کې په جنوبي کوریا کې ګډون وکړي.
بله انسب، د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا اړیکې خو له نړیوالې ټولنې په تیره له متحدو ایالاتو سره خورا زیات ترینګلې دي، نو نړیوال عکس العملونه به هم تر ډیره په دې برخه کې ښایي مثبت وي.
تر ډیره مثبت دي، ځکه چې د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا ترمنځ دغه په تیر کال کې اړیکې تر ټولو ډیرې ترینګلې شوې، ځکه چې تیر کال شمالي کوریا څو د لرې واټن ویشتونکي توغندي وازمویل، همدارنګه اتومي ازموینې وکړي چې د لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو غوسه یې راوپاروله. د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ سخت انتقادونه او یو بل ته ګواښونه تبادله شول. اوس هم د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دوی دې سفر ته خوشبینه دي، د دواړو کوریاګانو ترمنځ یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې خبرداری ورکړی دی چې دا باید د دې سبب نه شي چې د شمالي کوریا اتومي ګواښ له نظره وغورځول شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، زما همکار اجمل اندو چې د کوریاګانو ترمنځ د ښه نیت د نننی سفر په اړه جزئیات اورول. د شمالي کوریا یو پلاوی جنوبي کوریا ته رسیدلی او تمه دا ده چې د ژمني اولمپیک په لوبو کې چې د فبروري په 9 نیټه پیلېږي د شمالي کوریا لوبغاړي به هم برخه واخلي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په تخار ولایت کې د یوې میرمنې د صحرایي محکمې عملان نیول شوي. د تخار ولایت سیمه ییزو چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې تړاو اووه کسان نیولي چې اوسمهال په توقیف کې دي او د نورو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتي دي چې له نیول شویو کسانو سره غوڅ قانوني چلند وکړي.
د تخار ولایت سیمیز چارواکی وای چې د دغه ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د یوې 2 کلنې ښځې د صحرایي محکمې اووه عاملین نیولی دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه نیول شوو کسانو کې اکثره په یاد صحرایي محاکمه کې د وهل شوې ښځې د کورنۍ غړي دي. خاغلی تیمور وویل نیول شوي کسان توقیف خانې ته انتقال شوي چې د سیړونو لپاره به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
ما هفت تنه سهال نسبت به این قضیه گرفتار کردیم و این هفت تن
مونږ تر اوسه د دغه قضیه په تړه و کسان نیولی. اوس په توقیف خانه کې دی او ښځه مو 9 بجې د ولایت مرکز ته را لېږدولی. اوس د امن په کور کې د روغتیایي حالت ښه دی. څو کسان نور هم زموږ پولیس کې دي، ورپسې یو چې هغوی هم ونیول شي.
د تخار ولایت د چاهاب په ولسوالۍ کې دغه پیښه ته له هغې وروسته د خلکو او حکومت پام ور واوښت چې په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د دغه ښځې د صحرایي محکمې ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ښځه د ګڼو خلکو په منځ کې ولاړه او څو کسان په شدت سره په کوتکونو وهي. سربیره پر دې یو شمېر کسان په لګتو وهي او په ځمکه یې پرې باسي. د خاغلی تیمور په خبره دغه پیخه د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ د رباط حمیدالدین په کلي کې رامنځته شوې ده. د تخار د والی ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه ښځې میړه له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. نوموړي دا هم ویلي و چې دغه ښځه په دې تور صحرایي محکمې ته راخکل شوه چې ګواکې کور ته یو ځوان ننوتی او 3 ساعته یې په کور کې تیر کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې ویان دی منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځه سوریا نومېده او د صحرایي محکمې یو شمېر عاملین نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د یوې ښځې صحرایي محکمه په افغانستان کې نوې پیښه نه ده. شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تیښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه او مړي ته یې اور واچول شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د صحرایي محکمو د مخنیوي په هدف په کار ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د دغه پیښې له عاملینو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دا
یو جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی چې د یوې ښځې د قربانۍ لامل شوی. موږ غواړو د قضیې لاملینو سره قانوني چلند وشي او هیله ده چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر خلک مجازات کړي.
اغلی صدیقي وایي په دې وروستیو کې دا شان قضیې زیاتې شوې دي. د ده په خبره دوی د روان لمریز کال په لومړیو لسو میاشتو کې ورته شپږ نورې قضیې هم ثبتې کړي دي، خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف اړوندو ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړي دي. د دغه پیښې وروسته د افغانستان د ښځو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ له دیني عالمانو او ملا امامانو غوښتي چې خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کونړ ولایت د پاکستان روسي توپخانایي برید ته په پام سره د هغه هیواد د دوه مخي سیاست په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، د کونړ په دانګام او سرکانو ولسوالیو د پاکستان پوځ یو وار بیا 115 د توپونو ګولۍ راویشتي چې څلور کسه ملکیان پکې ټپیان شوي دي. په مطلب کې د سیمې د اوسیدونکو په حواله راغلي چې د غبرید وړ مش په 10 بجې شوی چې خلکو ته پکې درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي، دا کابل ته د پاکستانی چارواکو تر سفر یوازې یوه ورځ وروسته کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې کابل ته د پاکستانی پلاوی په درشل کې افغان چارواکو د دواړو لوریو ترمن د مهمو هوکړو خبره وکړه او دا یو خوده چې پاکستان خپل ټولو پخوانیو کړنو ته شا کړي او تر دې وروسته به د ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري کوي. سرمقاله لیکونکي لیکي، امکان نه لري چې د ملي وحدت حکومت مشران دې نتیجې ته نوی رسیدلی چې اسلام آباد کله هم د اعتماد وړ نه دی. خو په خبره د چارواکو وروستۍ هیله بخونکې خبرې د عوامو د غولونې او پر دوی د فشارونو له امله کړې دي. په سرمقاله کې د حکومت له مشرانو غوښتل شوي چې نور په داشان کړنو او خبرو سره د ملت له برخلیک سره لوبې ونه کړي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو لیکلي دي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکي، د پاکستان د توغندیز او توپخانایي بریدونو په تړاو تر اوسه د افغانستان لخوا لازم اقدامات نه دي شوي او پاکستانیانو ته دې وضعیت لا جرأت ورکړی چې خپلې حملې شدیدې کړي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې له دوو لازمو لارو اقدامات کولای شي. بالمثل ځواب او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له دغه هیواد نه شکایت. په سرمقاله کې راغلي، په داسو مواردو کې خلک امریکا ته هم د انتقاد ګوته نیسي، وایي که هغه هیواد غبرګون نه ښیي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړونونو لاسلیک او موجودیت یې څه معنا ورکوي.
په کندهار کې په لومړي ځل د انځورګرۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د نجونو لیوالتیا زیاته شوې. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له څو داسې نجونو سره خبرې کړې چې دغو کورسونو ته ځي.
د ښکلو هنرونو په دې ټولنه کې په اونۍ کې درې ځله نجونو ته د خطاطۍ او انځورګرۍ زده کړه ورکول کیږي. د ښکلو هنرونو د ټولنې مشر امان الله درخشان وایي شاوخوا یو کال کیږي چې د ښوونځي ښځینه زده کوونکي او محصلان د انځورګرۍ او خطاطۍ د زده کړو لپاره مراجعه کوي. د درخشان په وینا تر دې مخکې یوازې نارینه وو د انځورګرۍ او خطاطۍ په برخه کې زده کړې کولې، خو اوس د لومړي ځل لپاره شاوخوا شلو نجونو د دغه دوو هنرونو د زده کړو لپاره مراجعه کړې.
په دې برخه کې د هلکانو تعداد نسبت نجونو ته ډېر په لومړي سر کښې، خو الحمدلله د یوه کال راهیسې دلته د کندهار کښې د نجونو ونډه ډېره سوې ده او نجونې د شلو څخه تر 15 تنو پورې په مختلفو برخو کښې دلته د نقاشي، خطاطۍ، میناتور او رسامي زده کړې کوي.
امان الله درخشان وایي دوی په مختلفو برخو لکه نقاشي، انځورګري، خطاطۍ او معماري کې شاګردانو ته روزنه ورکوي، خو نجونو د اوس لپاره یوازې د انځورګرۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې علاقه ښودلې. پاینی وخت کې د انزورګری او خطاطی د برخې زده کوونکي وایي چې اوس کولای سي مختلف رسمونه او ډیزاین سوي خطونه جوړ کړي. ارزو او سرایا په دې اړه داسې وایي:
تقریبا اته نه میاشت کې ژر دلته زده کړې کوم په اطلاعات فرهنګ ریاست او د کندهار د ښکلا په مرکز کې. دلته موږ شل کس انجینیر زده لري، خطاطي، رسامي، نقاشي وایو. ډېر ښه او بااستعداد استادان لرو چې په کم عمر کې موږ کولی سو ډېر څه زده کړو. ځینې کسان چې هر څه ته علاقه ولري، که خطاطي او که رسامي، په هغه کې خپلې زده کړې مخته وړي.
یو کال کېږي چې ما دا هنر پرمختګ ورکړو پر افغانستان کې، چې موږ هم کولی سو دا هنر زده کړو مخته یوسو. شل تنه نجونې دي چې ډېر نام خدای پرمختګ کوي، ډېر ښه کارونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې لا هم کلتوري محدودیتونه د ښځو د هنر او نورو زده کړو په برخه کې لوی خنډ بلل کېږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. یوه دقیقه باندې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زی لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي په کابل کې پر انټرکانتیننتال هوټل د وسلوالي حملې په ارتباط شپږ تنه نیول شوي دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل نیول شوي کسان د پاکستان د استخباراتو د ادارې له لوري روزل شوي وو او تر تحقیق لاندې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن په شارجه کې د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخت ماښام په 1:30 بجو په دوو شلوریزو مسابقو باندې پیل کیږي. د غلری به د فبروري د میاشتې تر 19 دوام ولري. تاسو د مسابقې د نن ماښام په 1:30 بجو له ټلویزیونو کتلای شئ. په تخار کې چارواکي وایي چې د چعاب ولسوالۍ کې د یوې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهل کېدو په تور وطنه نیول شوی دی. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې نیول شوي کسان ټول د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي او مرکز ته لېږدول شوي دي. او د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واتیکان کې د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. دا په تیرو 9 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیې د حکومت مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي.
د بلخ د ولی ویان وایي چې عطا محمد نور د دې ولایت د دوو ولسوالیو ولسوالان اوس وروسته له دې چې له واکه لرې شوی بدل کړی دی. په دې اړه راپور مو د وخت د کمښت له کبله خپور نه کړ. د نن د خپرونو په دوام کې به یې واورئ. اوس هم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورو چې د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د طالبانو د مالي سرچینو پر وړاندې نوي اقدامات کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمې پېښې راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په فراه ولایت کې یو ایرانی د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیو. د فراه ولایت مطبوعاتي دفتر د سه شنبې په ورځ رسنوي ته وویل یو ایرانی چې 8 کیلوګرامه کریستال یا شیشه یي په یو موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل ایران ته یې قاچاق کړي، د افغانستان سرحدي ځواکونو د ابو نصر فراهي په پوسته کې د تلاشۍ پر مهال نیولی دی. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایرانیان له فراه څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. د کندهار ولایت د معتادینو روغتون ته نږدې 350 کیلوګرامه نشه‌یي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیه قمندانې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیر سمنوال ولی شاه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د معتادینو روغتون ته نږدې 350 کیلوګرامه تریاک ونیول.
350 کیلوګرامه تریاک دا د کمساری د مصوبینو د پاسه په بولدکی په دا کرټو په دا کڅوړو سره ځای پر ځای کړی و. کشمش پر کمه اړول دا موږ د غزمی د کنساری غزمی دا د پاکستان د افغانستان پر پوله پراته و چې دې تر لاسه ورغلی و دې نیولی و.
د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو بل تن هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی چې 40 ګرامه هیروئین او 60 ګرامه شیشه یا کریسټال ورسره ول. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سری قطې د برید پر مهال په 10 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کمانډو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیکل شوې راغلي چې د اووم کنډک کمانډو ځواکونو په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سری قطې پر پټنځای باندې د برید پر مهال 90 کیلوګرامه چرس نیولي او بیا یې له منځه وړي دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 12 هغه کسان هم نیول شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي کاروانونو امنیت ساته. او د ونې ورستی په خداده چې د کابل ولایت د هوایی ډګر د کارکونکو په ګډون 13 کسان د نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې 14 کسان له 111 کیلوګرامه هیروینو، 3 کیلوګرامه تریاکو، 3 کیلوګرامه چرسو او 122 لیټره کیمیاوي مواد سره نیولی دي. خاغلی موهید زیاته کړه د دې 13 کسانو څخه 2 تنه د حامد کرزی د هوایی ډګر کارکونکي ول چې غوښتل یې هند ته هیروین قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې.
د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA نوي اقدامات.
زه طالبان هم په غلس کې ورزیاتوم چې خپل عوایت له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني علماو پر وړاندې خبرې کوو.
مستاسنه غشتاله دا اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي.
د تری ماډول په نوم د یو ډول درملو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرشتې انیس سره مرکه لرو.
تری ماډول کده شي چې لنډمهاله وارز ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرام کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي.
د یو موتات خاطره سره شریکو.
خدا د څه بد عمل دي چې یعنی هیڅ مسلمان د خدا په دې عمل نه اخته. اعصاب خرابي، دلتنګي، با مال ازا که چرس کنه مال ولگه و مال ورکه بچه در امازای پیدا که.
او دخبرونی پا پایی که دراما هم لیاد ما باسی.
اکبر استازه دستان ملگره ولی ولاد دخونه دوڑه او خوده او نه بلشه او گخت.
زما ملگره؟ زما سر خو ملگره نو چو که دوی؟
دخ زوان چستا سنگ تناستو هم دوست ولاد.
دا زوان زنه پیجنم، ما فکر کهو چه موتروان بوی او تو بی پیجنی.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا استخباراتي اداره یا CIA وایي چې وسلوال طالبان له شی موادو څخه لاسته راغلي پیسو څخه ګټه اخلي او امریکایان هڅه کوي چې دا سرچینې تشخیص او وچ کړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د هغو ډلو په لیست کې شامل شوي چې له شی موادو څخه لاسته راغلي پیسې په خپلو جنګي فعالیتونو باندې لګوي. پومپیو وایي چې CIA د امریکا له مالی ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې ډول پیسو سرچینې پیدا او مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله هنازه وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د هغو مالی سرچینو پیدا کولو په لټه کې ده چې طالبان له هغې لارې دا تورې پیسې انتقالوي او بیا یې په جنګي فعالیتونو لګوي. د امریکا د مرکزی ادارې رئیس مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویل جنایي شبکو او جنګي ډلو د نشه یي موادو له لګښت، تولید او قاچاق څخه په ترلاسه شویو پیسو تکیه زیاته کړې او دا پیسې د ځانګړو مالي لارو څخه هغوی ته رسیږي. د امریکا د استخباراتو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې د امریکا د نورو مالی ادارو په همغږۍ او همکارۍ په ځانګړي توګه د امریکا د خزانې وزارت په همکارۍ هغه لارې بندې کړي چې له هغو څخه وسلوالو طالبانو ته پیسې رسیږي.
زه طالبان هم په هغه لست کې ورزیاتوم چې خپل عوایت له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. موږ د خزانې له وزارت سره په ګډه کار کوو چې د دې ډلې مالی او عایداتي سرچینې تثبیت او پر ضد اقدام وکړو. هغه لارې چارې چې پالیسي جوړونکو وړاندې کړي د بندیزونو لګولو تر څنګ ځینې نورې لارې هم شته. که موږ د دوی مالی سرچینې پیدا کړو بیا دا توان لرو چې دا سرچینې وچې کړو.
په روان میلادي کال کې د نړیوالې مالی اقداماتو ادارو لخوا د افغانستان نوم له خړ لیست څخه ایستل شوی او پر دې بنسټ یې ژمنه کړې چې د تروریزم له تمویل او تورو پیسو له سپینولو سره مبارزه وکړي، په سرحدونو کې د پیسو د څارنې سیستم جوړ او د مالی څارنې کچه لوړه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک ویلي و چې له هېواده بهر یې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي په خاطر یو منظم سیستم جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په روان میلادي کال کې څو صرافان د تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې له هېواده د باندې ایستل. مالی او بانکي کارپو مجیب شریف وایي چې قاچاق وړونکي او وسلوالې ډلې له دریو بېلابېلو رسمي او غیر رسمي لارو څخه د نشې موادو د پیسو په حواله کولو کې کار اخلي.
کله تورې پیسې د نشوي توکو نه ترلاسه شي، دوی کوشش کوي چې په هغې باندې سوداګري توکي واخلي او دا ملک ته داخل کړی شي چې هلته بیا د پیسو په تبدیلولو باندې بیرته دوی وکولی شي هغه پیسې هغه لورو ته ورکړي چې په هغې ځای کې ورته په اسانۍ باندې پیسو ته لاسرسی شونی وي. دوهمه مهمه مسئله دا ده چې دوی کله دغه پیسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالوي، دوی ډېر کوشش کوي چې حوالو نه کار واخلي. درېیم مهمه چاره چې دوی کاروي هغه د بانکونو معاملات کړي دي چې دوی ډېر په کم وخت کې هغه ځای ته چې دغه دوه نور مخکې طریقې چې ما یاد کړي چې هغه ناکامه شي بانکي معاملاتو د لارې دوی دغه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو عملیاتي قمندان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د طالبانو کلنۍ لګښت 1500 میلیونه امریکایي ډالر دي چې 80% کې یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي او وسلوال طالبان یوازې له هلمند ولایت څخه 200 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې د بانکونو او حوالې له لارې د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره باید د افغانستان دولت مالي ادارې له متحده ایالاتونو سره همکاري وکړي تر څو جنگي ډلو ته د نشه یي موادو له لارې د میلیونونو ډالرو د رسیدلو مخه ونیول شي.
عباد الله ننزی و چې د طالبانو د مالي سرچینو په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه راپور اوروه. اوس د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني عالمانو پر ونډه خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له دیني عالمانو غواړي چې د اسلام په رڼا کې د نشه یي موادو پر ضد خلکو ته تبلیغ وکړي. د دې وزارت استراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار او ولسوالۍ د دیني عالمانو په یوه ناسته کې وویل چې دیني علما کولی سي د اسلام په رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان وایي چې دوی به د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي او د اسلام په رڼا کې به د نشي موادو د زیانونو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله ناظر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دیني عالمان د کوکنارو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې د تبلیغاتو له لارې مؤثر او ګټور رول لوبولی شي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ د نشه یي موادو پر ضد د کابل ښار او ولسوالیو د علماو په ناسته کې مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د دوی له وزارت سره یو ځای شي. خغلی قایم وویل دیني علما کولای شي د اسلام پر رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
موږ تاسو نه غوښتنه دا اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر دا هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي. د همدې تریبیون نه شروع د جمعې په خطبه کې په هر بل ځای کې چې ستاسو نصیحتونه خلک اوري او هر ځای یې اوري د دې په خلاف د دین د ځوانانو د راستلو لپاره او د دې د ځوانانو د جلوګیری لپاره زموږ سره یو ځای اوسېږي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د نشه یي موادو پر ضد د دیني علماو پر ونډه ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د وزارت ویلي و چې د حج او اوقافو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د عامه پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د 15 کلن ملي عمل پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د جمعتون او تکی خنول منبرونو څخه د نشئی موادو پر خلاف غک پورته کول او د نشئی موادو د زیانونو په اړه عام خلک پوهاول هغه مهم کارونه دي چې د ملي عمل د 15 کلن پلان لمخې د حج او اوقاف وزارت ور باندې مکلف ګڼل شوی دی. خو دینی علما بیا وایي چې دوی تل د نشئی موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی او په دې برخه کې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړی دی. یو دینی عالم او د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی:
دغه مجلس له علماو سره دی مفید او مؤثر مجلس ده. همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونو کې خپل رسالت ادا کړی او هغه چې خدای رسول ورته وایي او دوی زدي هغه خلکو ته رسولي. تریاک هم حرام دي، چرس هم حرام دي، شراب هم حرام دي. راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسو عملي اقدام وکړو.
په دې ناسته کې د کابل والی یعقوب حیدری هم ګډون کړی و او د کابل په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی حیدری: پاکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د رواجولو او عامولو ستر لامل یاد کړ او له دینی علماوو، عامو خلکو او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي او په ګډه د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزه وکړي.
مسکا هوتک وچی له نشي موادو په ضد مبارزه کې د علماوو د رول په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس د نشي موادو په لړ کې د تریماډول په نوم د یو ډول درملو په اړه مرکه لرو. تریماډول هغه درمل دي چې ډاکټران یې د اړتیا له مخې د درد آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي، خو ځینې خلک یې خپل په سر هم کاروي او په دې ډول ورباندې متعده کیږي. دا چې تریماډول کومې ستونزې پیدا کوي، د نور نشي موادو سره څه توپیر لري او پر امیدواره میندو باندې څه منفي اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټرې فرشتې انی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې تریماډول درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
خپل تریماډول چې دی دا د اوپیوډ خاندان نه دی، د مخدراتو نه په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خودسرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري.
هغه کسان چې هغوی تریماډول کاروي په دې باندې معتاد دي، د هغو نښې نښانې څه دي؟
ځینې خلک دي چې خپل احتیاط نه افشا کوي، دې لپاره لابراتوارونو کې ادرار ټیسټ ورته ورکوي، د وینې د طریقو نه دا ښکاره کېږي. سړی چې معتاده اوس پیژنوي، ځکه چې هغه ډېر خوب کوي، یو سړی یو ځای کې کار کوي، کله چې په موادو روغ دی شو دا نشي کولی چې هغه فعالیتونه خپل په سمه توګه اجرا کړي. هغه وخت کې چې باید راشي دا نه راځي، هغه کارونه نه چې باید په یو ورځ کې دا وکړي د ټولو نه شاته پاتې کېږي، دا مانځه ته پاسېدای نشي. کورنۍ کې ډېر زیات جنګ کوي، خپل ماشومانو ته، خپل ښځې ته رسېدای نشي. دا ټول هغه عوارض دي چې د احتیاط له باعثه دی پیدا کړي دي.
تریماډول په څه طریقو باندې کارول کی؟
خپل تریماډول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، او دا هم زرقی هم اغیستل کیږي. چې ما د دې تریماډول یو نمونه راوړی ده چې ټابلیټ په شکل ده او سپین رنگ لري، چې دا په بازارونو کې په همدې شکل خرڅیږي.
د شپې آزاد خرڅیږي؟
قانونی یعنی څوک اجازه نه لري چې بيد نسخینه دا خرڅ کی. خو په بازارونو کې په آزاد شکل هم دا خرڅیږي، خلک هم دیده پاره په دې روغ دیږي او هر څوک خپل ازي خود سرانه اخلي.
د تریماډولو نشه د نورو مخدره موادو نشې سره څه توپیر لري؟
مورفین نه د تریاک نه نشه ضعیف‌تره ده. نور مواد چې مثلا انسان ته کاذبه خوشحالي ورکوي، دا چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي. خو دا خلک په دې باندې نه پوهیږي. کله چې یو ډاکټر دغه دوا په نسخه کې مریض ته ورکول کیږي، باید دې ته ووایي چې دغه دوا چې دی دا احتیاط لري او دا ځل دې چې واخیسته کوشش وکړي چې پس له دې نه دینه استفاده ونه کړي. اصلا باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې خود سرانه دوا استفاده ونه کړي.
ولې ځینې خلک په تریماډول باندې روږدي کیږي؟
دا کېدای شي څو دلیلونه ولري. یو دا چې د ډاکټر د خوانه ورکول کېږي، ډاکټر دې ته دوا ورکوي، دا ګوري چې دا څومره د دې درد ښه آراموي. پس له دې نه چې دا نسخه قطعه شوه، دا ځي بیا خپل په سر هم دا دوا اخلي. ځینې خلک ډېر درانه کارونه کوي، دې دپاره چې دغه درد احساس ونه کړي، هغه درد نه ښه شي، دا استفاده کوي، دا هغه دوا نورو ته هم توصیه کوي. همدا دی چې په ټولنه کې ډېر خلک په دې باندې هغه کېږي، تېنه استفاده کوي. دا ټول کېدای شي باعث د احتیاط شي.
د ټریمادول د استعمال لنډ مهاله زیان نشته.
ټریمادول کده شي چې لنډ مهاله وارز ولري او یا هم اوږد مهاله. لنډ مهاله تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرام کی، خو بیا اوږد مهاله چې دی د بیا احتیاط رامنځته کی چې اوږد مهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کیږي. کله چې یو شخص د اوږد مهاله واخلي، مثلا په ورځ کې کدی دوه ټابلیټ اخیسته، دا درې کوي، څلور کوي، همداسې د دې د وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کیږي، دا بیا مجبور دی چې د دې نه زیات واخلي. دا خپله په دماغ باندې تاثیر کوي، په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، اضطراب ورته پیدا کیږي، یا تشویش، خفګان، خپل ځان باندې کنټرول نه لري، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي. همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، دا سم لیدلای نشي، او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي، او همداسې اشتهای خرابیږي. بل خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي.
پر ماشومانو د دې تاثیر څه ده؟ ماشومان طبعا نازک وي، مقاومت یې کم وي نسبتا لویان ته، پر دې باید د اغیزې څه وي؟
دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې باید هیڅ استفاده ونه شي. دی نه څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموي نه شي، نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي.
پر امیدوارو ښځو د ټریمادول د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
حمله ښځو ته دا ورکول کیږي؟ نه، ورکول کیږي باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي. یو امیدواره ښځې چې په دې باندې روغ دي، دا کولای شي ډېر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري، چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکي وسي او یا هم دماغي وسي. فزیکي کله چې د دې ماشوم پیدا شي، ګورو چې هغه سوی شکل لري، دا د فکری د لحاظه ډېر نشونمونه کوي، سنې ډېر زیات جیک دی، مګم دا وړکی دی، در صحیح یادوی نشي. یو مور چې د امیدواري په وخت کې دې دوانه استفاده کوي، کله چې دې ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دی.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
وځي کله هم د تکرار بدل نشي.
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. وصل نشی موادو څخه د موتاجینو نړۍ ته ورزو او د موتاد خبري اورو. 15 کلن شراغه په ایران کې په تاریخ وخته سو، خو کله چې کور ته راري نو په پودور وخته سو او وصل وو کالو رئیس نشه کوي. دی وایي چې په خوای دکان درلود، ولور ورته ویل چې یا به دکانداري پرېږدي او یا نشه. خدا چې شراغه کوم لار غوره کړ او په ژوند کې له کوم ناخوالو سره مخ سو. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
زما خپل د ولایت پروان مونږ شراغه دی، 15 کلنیم، د دکان کار بارم و صابونم خلصاو ده. به دینش از پیران که آخته شلم، کارم که و اوازی دیر ستری شلو. دلتا بلاله که ده، ده ما تا دست سیخ که چه تور چرا خود خوراش دلتا دفتر تتراشه. دا چه ما ولی ماست تو منطقه کلا و ببرک اکرامالا عجب شایدی، یه ما یه عمل ندلسته. بیخی منه پیجندل چه دا چه شایدی، دا تریا کو، او کلا، مال تا نشه او کلا. او کلا نشه دالم دلتا ده تقریبا یو کال میشه پدی پودر رو بوختم. ما دو رز یو گرم مصرف دلسته و تقریبا دو سامی که دلی، دو نیم سامی که دلی، خود رقم رقم دی، دری سا و پوریم دی. پرور میره تکا و یه عملو که یه ده دکان مروات داده دکان کورکیم فشارو بندی رو بوده. خدا دست یا بد عمل ده چه، یعنی ایت مسلمان ده خدا پدی عمل ناخته که اصاب خرابی، دلتنگی پا مال از اکه چه هستونه مال بلده یا مال ورکه فرشی ده عمل زای پیدا که ده وقت پر ما دیر باجی نوار کردی دی عمل کزای چی ما مثلا در خلقونه اینی فکری و کچی در سون زوره وار عمل ده تو بغاره کچی ما بده خونده بند و بارو که وگره ای وقتی در پیسه بسیر وارتلم ده پیسه بده ما چه کل چی وقتی رو بانی پوشله که به وفته و دوافته باد بکری دوافته که و دریافته باد بکری بیاب میم سازان پجنجان نکا چی ما نچی مرور تا میزنگ وی سل و سوابین کمی را کالی بیاب ما سنه ایلی فکر یو کاش داس چې داسونه بد عمل تقریبا نن دو دشت دیش کلنه په ما کې هر تغییرات چې خو راي وسته دی عمل پیسو نه خلاص مونځ نه هو کې د ایمان نه هو کې د صورت نه هو کې د مړی ژوند نه هو کې د ما دا خو واده و ز نو وخت ورغلم دلته د ما خسر دی کو دا وختم دراتګ دی او د ما صد د ساته چې مالوس وچو نو فکر یو کا په دا سر نه پسو کو چې درسنی
ایت زویتا نشلیت لائی وادی که مڑی که جواندهی از جات سونا غرط مشکلو لاری باید دا پیدا که ارزا که چی همه خوزای که ناستی یعنی نزدیکترین کستی مڑی نشلیت لائی بابا مڑی تا یدانه ید خاکی ید خسر مڑی تا لانر
ده زهر و کاروان
ده زهرو کاروان ده آزادی رادیو زنگری خبرونه چی پکی پا افغانستان که ده مخدره مواد و کشت، تولید، قاچاق او استعمال پر طول و ارخونو بس کیگی ده زهرو کاروان
هرشنبه دورزی لدولس نیمو تریوی تکرار هر دوشنبه دورزی لدولس نیمو تریوی
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کې صدا څه ده چې اکبر یو موټر چلون کی دی د دلارې پر غاړه یو رستورانت موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته بلوډي اوخري او بیا بځي سپرلوی چې رستورانت نه وځي نو نه به بره پولیس رستورانت ماسره کوي دا چې پولیس ولې دا ځای ماسره کړ او اصل کې څه ده دا به په ډرامه کې وورو
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ لاره اوږده ده یو ساعت وروسته راشئ السلام علیکم
وعلیکم سلام وعلیکم سلام اکبر استاذه په خیر راغلی ستړی مشي
شکر لالا تام ستړی مشي
خیر اوسې قربان دشم دا دې ډوډۍ مې درته راوړه
دا دې څومره ډوډۍ راوړه زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاده داسې نه ده چې موږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو اصلا تاسې همیشه پر موږ لوی احسان کوئ
پوه نه شوم څنګه احسان
که تاسې زموږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زموږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي
بس انډیوالی ده نو موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ په څنګه به یې د زمري نوک هم راکوي
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي
سمه ده خورم یې خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي
استاده غم مه کوه ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی دا دې واخله یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی
یاره شکر لالا وایم ژوندی اوسې ژوندی
اکبر استاذه دا ستا ملګری ولې ولاړ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و څوک یادوي
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه
دا ځوان زه نه پیژنم ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې
زه خو د دې لاین ټول موټروانان پیژنم خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی
زه خیر دی یو څوک به وینو په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا
قماندان صاحب هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي چکور نومېږي
بس ومې پېژنده ته ولاړ شه نور دې ما ته پرېږده
شکوره و شکوره
بله قماندان صاحب
ته دلته راشه
دا د راغلم قماندان صاحب
دا موټروانانو ته چرس ورکې
څه شی چرس نه قماندان صاحب زه دا کار نه کوم تاسې به سم نه یاست پوه شوي
ته را دی خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کړم
دا دی قماندان صاحب تلاشي مه کوئ صاحب دا دی
خواهنه دا څه شی دي تا خو ویل چرس راسره نشته وګوره ټول بالا پوش له چرسو ډاک دی
قماندان صاحب ما خوشی که صاحب زه بېګناه یم
ته یو مجرم یې څنګه دې خوشی کړم دا هره ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشهیي مواد تاسو ورکوئ
قماندان صاحب زه خو د هوټل مزدور یم د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي بس څه به یې کوې د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شې او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي، وی ګورې زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشې کوي.
اوهو دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. الکه راشه دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
صبر له قمندان صاحب.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی